د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د اوسېدو او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړ مورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3.1 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د شپږ لک امریکایي ډالرو د بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 10 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وري حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د سیلاب د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو هغه خلک چې سیندونو ته نږدې ژوند کوي خبر کړي. یوې 0.5 درجې زلزلې د تایوان سواحلو سره نږدې سیمې ځپلې دي. دا زلزله په سیمه ییز وخت سهار په 9 بجو شوې ده چې په نتیجه کې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو لپاره د تسونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شوی. د جاپان د میتیورولوژي اداره اټکل کوي چې د زلزلې له کبله د طوفاني شویو سمندري څپو لوړوالی ښایي تر 3 مترو پورې ورسیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناټو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لاد ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر او د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډونالد ټرمپ هڅې پیل کړې دي چې د نیویارک په یو محکمه کې د ده پر قضیې څارونکی قاضي له دندې لرې شي. ټرمپ استدلال کوي چې د دې قاضي لور د سیاسي مشورو په هغه شرکت کې کار کوي چې مشتریان یې ډیموکراتان دي او دا د ده په وینا د یاد قاضي له دندې سره په تناقض کې دی. ترامپ تیر کال هم د خوان مرچان په نوم د دې قاضي د لری کې دوه غوښتنه کړې وه، خو قاضي دا غوښتنه وروسته له هغه رد کړه چې ورته روښانه شوه چې د نوموړي قاضي د لور دنده د هغه بې پرېتوب نه ګواښي. او په فنلاند کې د یو منځني ښوونځي یو 12 کلن زده کوونکي پر خپلو ټولګیوالو ډزې کړي. یو زده کوونکی وژلی او 2 نورې سخت ژوبل کړي دي. د فنلاند پولیسو ویلي چې دا پیښه پرون د پلازمینې هلسنکي په څنډه کې په وانته ښارګوټي کې شوې ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ټول قربانیان 12 کلن ماشومان دي او مشکوک برید کوونکی هم د هلسنکي په یوه سیمه کې له وسلې سره نیول شوی دی. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل را سره اوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسکین دي د افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته. کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې یو لسو افغانان د تنفسي ناروغیو لکه بلم رشوي. په میدان وردګو کې د پسرلی لپایل سره سم د خلکو هیله
کېده چې زه پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېر ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
او د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت. پنړیوالو مسایلو کې په دمشق کې د ایران پر قنصلګری له بریدروسته پرمختګونو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40 سلنه د خوړو د نه خوندیتوب له بهراني وضعیت سره مخامخ وو. خو دبليو اف پی اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر دې بدتر وي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویبپاڼې پرون خپور کړ، د ډبلیو اف پی په حواله ویل شوي چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې 15 میلیونو اتلک افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40 سلنه د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخې د 2023 کال لپاره خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشنبه خپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2 میلیونه 8 لکه د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت لخه کېدو سره مرسته کړې و، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتر شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مسکین دي د افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته. کوز ولی دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 13 میلیونو شپږ لکه افغانانو لاسنیوی کړی چې اتیا سلنه ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ شو چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم بدلون اغیز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد په پراخه پیمانه ستنو شو، کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. دبليو اف پی ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان افغانستان کې پر بشری فعالیتونو په تیر د خړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 1100 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې سازمان په یو وروستي راپور کې راغلي چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 470 زره پیښې ثبت شوي چې ډیری ماشومان او ښځې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بلیلي او ویلي دي چې 80% قربانیان میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغۍ او څباندې 470 زره پیښې ثبت شوې دي. د راپور لمخې 290 زره پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومان او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,432,000 زره او د مړو شمیر 2,809 تنه ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغۍ او پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم د دې ناروغۍ له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ لامل خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته همدغه ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ، وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي رادیو ته وویل مور چې 50 کلنه ده په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختيږي.
مودرن بیماری نفس
زما مور تنفسي ناروغي لري. یو له ډیر مودې راهسي له دې ناروغي سره لاس او ګریوان ده. په تیر بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتېږي. دا ځل هم کمی روختون ته نه ورسولې، نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روختون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشواله او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې پر اویا بازګرو او بنوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوی دي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو د ریاست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې انګور، مڼې، زردالو او نورې میوه او تازه سبزیجات کېږي، خو د بازار د نشتون له کبله ډیری ضایع کېږي.
د نورستان کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
د دغه وسایل نه په استفاده بزګران خپل لغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بسته بندي کوي او بازار ته وړاندې کوي. او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه وویل. د نورستان په ډیری ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او ښه حاصلات ورکوي. چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدی لکه توتان، مرخانه، سورم، لک، امانا، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. دلمر په واسطه په کې سبزیجات مواجهات وچیږي. نو ډیر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغه سی پروژې نور هم پلی کېدای شي.
په نورستان کې د کرکیلي او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارون اړوند د چتراس کلی اوسیدونکي خیررحمن
دا کوم ماشین چې د UNDP مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو لپاره د سبزیجاتو اچولو لپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی. نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچ کو او بازار ته عرضه کو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې د ډول ډول میوه پریمانه قدرتي ونی بوټي له پخوا شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلې دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه د ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران څوک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړي له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړي خو د وروستي برید په اړه نه دی ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې خو رویترز خبري آژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډیرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگټن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې دا یو کورنۍ روغ دي خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤل بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وای سکل په دې ولایت کې ورستوي ورختونو ته هلي زیاتې شوي او ځکه د باغونو جوړولو ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وای چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې ورستوي ورښتنو د بزګرانو هلي را ژوندې کړي. د پسرلی موسم پراتاګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرو مصروف دي ترڅو په راتلونکو کال کې ښه حاصلات ترې لاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم کینوم نو کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه دا به بیا ته تر اوړي پورې تر بیا کوې چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی که سږکال چې پیوند کال پسرلي ته به یې قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي دلته یا په شل روپۍ یا په دیرش روپۍ خرڅېږي مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده ګټه یې کمه ده که نه خو بیا هم خلک کار نه لري مجبور دي څه وکړي نو خو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مانې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته همدغه کار کسب و کار هم ده نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرچ یې نه شي بازار پیدا نه کاندي دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي
سړی خونې موږ ته جوړې کړي د زراعت اصلاح شوي تخمونه د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دي. قدر مون اوریدونکو له شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12.90 متره منځنیو څپو اوریدای شي. قدر مون اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اختر په درشل کې خیاطان شکایت کوي چې کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا کلونو کې به خلک زیات ورته راتلل او د ډیرو کالیو فرمایشونه به یې ورکول خو اوس هغه حال نه دی پاتې.
یعقوب چې
شال چې د کابل خار په پینځمه ناحیه کې د حیاتي دکان لري وای سکلی کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
نور کلونه کې زر جوړې 1200 جوړې اخلسته نو داسې فکر وکړ چې موږ سږ کال 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي، یعنی دومره کار نشته لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو اونۍ یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
د تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو بار به ډیرو اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نن اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي، په سل افغانۍ ګټه کوم تاثر چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هله تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه مې کالی اغسته او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې د بیکارۍ کچه بیخي زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کومه مخکې به نیوله اوس نه شو نیوله.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو لا پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی ل سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوز ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوری په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرم محمد لغمانی هم دا د لغمان لشن ولسوالۍ ورشدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتوه دا د باطل د ان شاء الله چې دغه بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.